سلامونه وخت بخیر لغرمی مخکی لس بجی شوی زه صفی الله ستانکزای مو د ازادی راډیو دغه پروگرام د خرغ لاستو ایم وړاندې ازادی راډیوی مجله لرو خو تر هغه مخکی خبرونه د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي ورستوی ورختونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات زازیار یوب جانخیل سید کرم احمد ابا دند پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې لکابلې د سرو مال تاوانونه پیښ شوی ځای چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو اف پی وایي سږکال تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشري مرستې رسولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالر نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کبله د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یوه کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلي تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کېږي خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې درمل تر ټاکلي بیې لوړ ونه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 700 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدید څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د آریانا افغانوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بیول شوي وو او د حج او اوقاف وزارت په وینا د همدغو هوایي شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سږکال له افغانستان څخه 15,500 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسله ریشی سوناک د تېرې سې شنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او وی ویل چې د صدارت لپاره کاندیدېږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رایې 8 دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپېد رای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي او د اوکراین په مرکزي برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابله لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کېږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. په هلمند، کندهار، دایکندي، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځایي چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د دې ناروغي له کبله د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالۍ بلکې د هلمند، زابل، دایکندي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د هادوس حالات ای ډبلیو ډی پی خیال تر مست شوي دي. د دایکندي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه دارنګ د کندهار ولایت کومې پیښې شي د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په دریمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه. زمونږ روغتي پرسنل ته په مرکزی روغتون کې هم روغتي مراکز کومې په سیمه کې وجود لري هلته خدمات وړاندې کړې دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي. خو دي
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا 1/16 نورې پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوښنۍ سره د زابل له بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې 1/17 د ای ډبلیو ډی شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د طبي ټیمونو د رسیدو له کبله څوک مړه شوي نه دي خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د 2 تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکندي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دی وای چې د دایکونډي کجران کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوی چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکونډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستری دي. په هلمند کې د شاوخوا 600 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګمان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناک ده؟ د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که یان انڅوک پر اخترشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد لمرک سره مخامخ شي.
د خبرېدو علتونه څه دي؟
زیاتره علت د ناول اوبو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا لوبوش اوبو کله چې اوبو څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کیږي رامنځته کیږي.
نشي څه دي؟
اساسي علایم د دغو ناروغي دا دي چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمن کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد اوبو هغه د بدن اوبه یعنی کمیږي، لکه چې د دې تر څنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یا شمیر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواښ سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ومنه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپېریال ته خپرېږي او نور خلک پرې ناروغېږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړه اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونو باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
نو ناروغ ته څه پکار دي چې باید وي کې؟
نو ټول نو مهمه دا ده چې یو څوک ناروغ شي، یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوی، یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وېشول شي، یعنی چای وڅکل شي، او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي. او د دې ترڅنګ بدن شکر ته ضرورت لري، یعنی گلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټولو نه ساده لاره دا ده چې نیم ګیلاس وریژې په اوبو کې، یعنی اوبړنې جوش کې، یعنی شوله نه چې په وریژو کې اوبه زیات وي، هغه ته د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوغه بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي، یعنی ناروغ خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه ترلاسه کړي. په روغتونونو کې بیا طبي خبر ده چې تداوی د لپاره سیروم ضرورت دی، او په سیروم کې د ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي ترڅو بدن د وچیدو له ګواښنه وژغورل شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږیده چې خلک په دې ناروغي اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګار نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر می میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکی افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اژانس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وی شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړه. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وی له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبرو او د کورنۍ خړی د خسرګنۍ کور ته لیږلی و. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو له یوې بجې وروسته یې تلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وشل شبای چې منزور داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارات پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه ووشل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د تره زوی وو. د غزنی د مرکز د احمدي کلالانو په کلي کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په